پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. په دغه پروگرام کې اوري چې عبدالله وایي سر له سبا په دوحا کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا چې څنګه په پروگرام کې به واوري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیل شي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي. او واشنگتن، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته. د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. ښاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې یو وړاندیز دوی ته سپارلی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د امریکای پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2014 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر په کې 250 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمېره 200 تنو ته لوړه شوه. دا څېړنې چې د براون او بوسټن پوهنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څېړنه د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر 100 زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم موونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلوزیات میرمن د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقرار
دی. وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلوزیات میرمن تر یو چتر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکیلو لوریو د جګړې د بندیدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا سجرړو خبريال الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وشل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو شمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوز د څلور ستوري متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستې دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. و شپېته کلن آسټن په ویست پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 26 کاله یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستې مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پری باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 6مه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو پاړه د 1997 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پوری دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس ترلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د حقو کسانو د دفاع لپاره چې عملا اساسي ازادۍ غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخ افراطي ګوند AFD لور پړو مشانو سر په ماسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان د متر پسکوف پرون ویلي وو چې روسي له جرمني سره بیلابیل اړیکې ساتلې چې په جنو برخو کې بریالي او په جنو مسایلو کې لږ بریالي وي. پسکوف ویلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. دا هم اوری چه د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک د افغانستان د امریکایی ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي؟
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجی دفع کولو د خارجی حملو د خاطر یو سیستم دفاعی هوایی تضرورت دی.
دا مرکه بخبره کړو په دویمه نیمایی که به په همدې موضوع چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کېږي د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خبر کوم.
رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګون او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. خغلی عبدالله کڅام په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند بعد دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د خغلی عبدالله نننۍ خبرې اوریدلی او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خوده او باثبات افغانستان لپاره برخلیک تاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنۍ او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبري کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه پورې پیل شي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعات په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکی یاد کړ چې په خبري ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت سوف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوی لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربن هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کېدل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي. که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسېنې سکوي، ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 ماده یې نوملړ ترلاسه کړی، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان نعیم وردک د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود، په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلومات وشي. د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاوی تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده. سلام زیسب،
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمک سره خبرې کولې. وی ویل چې ډاکټر عبدالله ویل سبب په دوه کې د افغان ټیم او همدارنګ د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي. جزئیات مکمل ورنکړل، خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي. ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قومندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي. دا ورسره له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر مؤثریت اغیز وکړي. له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو. په دې اړه په مکرې مرکیت
زموږ قوای هوایی صفر وه. قوای هوایی ته د توجه ونه کړه تر 2009 کال پورې. پاس دې 2009 کال توجه ورته وکړه، آهسته آهسته تر 2010 او 2014 کال پورې لږ توجه وکړه. پاس دې 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو، ترانسپورتي هلیکوپترو، جنگي هلیکوپترو، ترانسپورتي طیارو او جنگي طیارو باندې مجهز دي.
اوسنی هوایي ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي.
دغه قوای هوایي چې اوس فعلاً ده، دغه کولای شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولای شي. خب بعضی کمبوتات، بعضی نواقصات روی چه غز بیادر توائم چه کم نواقصات روی، لیکن خارجی دفکه رو ده خارجی حمله ده خاطره یو سیستم دفاعی هوایی تزارته چه متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته. چه ها سیستم دفاعی هوایی ده افغانستان ده سرحدات و تمامیت ارضی استقرار و دشنه آسمان دفاع کرده.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړی چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دوې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی، جیټ دی قوه د واکټ دفاع هوا ده، قوه د رادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو، نه تعوی دی جیټ ورو، نه قوه د واکټ دفاع هوا ورو، نه نه رادار ورو. هغه محبت دی، هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی. یو غوته وخت پکار دی، بوته پیسې زیاتې پکار دي، تقریبا په دود شپه اوه اته میلیارده ډالره ورته پکار دي چې هغه په پښو ودروه شي. اوس دغه داخلي جنګ د داخلي دوغ و القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفینو د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لاکن یو څه نواقصات.
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنی امریکا یې په لاس کې ده، ناتو درته راغلی، هغو هم غفلت وکړو. هغو هم د زموږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایي په پښو ودروو. زموږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کرده، موږ هم غفلت کرده، موږ هم سستی کرده. خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه د خپل پلان باندې لغونو دی. داسې ونه شول چې په هواره د قوای هوایي چې په هواره تدابې ښوی وای که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وای د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی دا به ډېر ښه کار وای.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکاری باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسام راځي وی نړیواله موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړونکي بلل شوې دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوې ده. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړی ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او د وچ ته ورتښتېدلي و جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1997 کال قانون لمخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د قانون لمخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې پکې زغمل کېږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سخبریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سخبریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي. البته یادونه وړ بولو چې درې وړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکه وهل یا لمسول دی داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ډېر دا ډول حمله هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل گاونډ بیا په تیر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرست ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ژمنتیا هیڅکله په شان نشي وایي. هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ورنکړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سلور گاونډي وادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنه سره تاجکستان په هغو وادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجی صفی وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد موټرو د ثبت لاري دروسه 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نتیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بی اسناد موټرو د ثبت لاري نږدې 2 میلیارد افغانۍ او ترټول شي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او عامه نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیونه افغانۍ په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسلنن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولس لوی پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلې کېدو له لارې ګڼو بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وای یادې پلې شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغند رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه اوریدل شئ. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پورس په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس خپل انګور د وژلو په جرم په 25 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لورته د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولینی د محکمو د دې اقدام مرکلی کوي او جاتوي دا محکمه هغو کورنیو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بېګنا څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینې په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یادې قضیې په اړه داسې وویل: له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومي په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازي کوي، مړی ځوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لوري ناوړه چلند شوی او په بیرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کیږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسن زی په نوم بیا د محمد رحیم نومې مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوی.
مدینې له خوا له کوره فرار کیدل د هغې یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستل یو ځل هم د پلارګنې له خوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ:
محمد رحیم فرزند سید رحیم
ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالی په قضیه کې چې د مدینه د وژنې لامل شوی د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي. خدا حکم ورسته نه دی او ته کولای شي چې د ورستي حکم وغوښتون کې شي.
شما می توانید که سپانه این حکم فرجام خواه شاید.
د پکتیا د خزو چارو ریاست په علنی ډول د خزو پر وړاندې د کورنی تاوتریخوالی د قضیو څېړل ګټور بولی. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین وریاخیل ویل:
دغه رقم علنی محکمې چې هغه د تاوتریخوالی په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېری فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګنا شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېری دغسې مسایل لرو دي، خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي ولې هغه موضوع مخفی پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښه سوم او ډیره خوشاله سوم د دې جلسې څخه.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د زونو نورو ملکی او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستی وویل:
د خپل باندې خې چې محاکم مختګی تر رسیدلې دي او هغه غواړي چې په غارونو کې فیصله نه وي بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوښمنو مایوس کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړې دوه برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وای د دې بند جوړولو چارې لخند او ځن سره مخ دی او هغه کارونه چې شوی کیفیت خراب دی. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو ژمنو او پریشوي بې کیفیت کار خلک مایوس کړي دي. وکاله مخکی وټپور ولسوالۍ کې د پیش دری پر سین د برېښنا د بند جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې څلورو کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا وزره کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسیدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیت کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
څنګه به خډيره د ولات ولا چې دا ولا بې کیفیت دا ولا ټوله راولېدل دا ډړې وړې پروت دی. نو دغه به څه برق کارو کې او څه زمونږ د کور په سر باندې لینونه تیر شولو تش لینونه تیر شوی دی، برق پکې نشته.
نو موړه زیاتوی د برېښنا بند د جوړېدو وخت څلور کاله ټاکل شوی و، خو دا دی و کالې په پوره کېدو دی خلای هم چاري نه دی بشپړې شوی. د سیمی یو بل وسیدونکی رسول محمد خاکسار راته ویل د مناګي بند لپاره پر 15 کیلومتر اوږد کانال کمزورې کار شوه چې د ماتېدو خطر زیات دی.
دا کانال سیستم چې دغه ډېر کمزور دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې را مغورځي کې او کانال چې دی تخریبوي. اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، هېڅ ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.1 میګاوټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازینی پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې. نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو په خوخه ترسره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسولینو ته له جواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
استقرار کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي دلته اداره په جریان کې نه وي هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي او هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي دفتر یې معلوم نه وي رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی او تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی هماغه څنګه چې ویلي دی سیوال ته خبرې دي کړې دي
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغه عمره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده چې دغه عمره برق ده او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي
روح الله انوری ول کونړ د مناګي د بند نیمګړی کار په اړه باندې راپور را لګلی وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
تامه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه شي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي د امریکا متحده ایالاتو ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې په کې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته تامه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخي افراطي ګوند ای اف ډی له لوړ پوړو مشانو سره په ماسکاو کې وګوري
له ازادي راډیو ملند خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم 25 دقیقې بحث درته وړاندې کوو دغه بحث اجمل اند مخته وړي دی موضوع هم دا ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به څه تاثیر لري د امریکا اوسنۍ برحاله ولسمشر څه سیاستونه غوره کړي وو او منتخب ولسمشر نه څه هیلې دي او څه سیاستونه به غوره کړي
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
اجمل اندې ماودې ازادي رادیو د دې ونې د 25 کو په ګردی میز یاونیز بحث کې مو هرکلی کوم په امریکا کې راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یو میاش پاتې ده په دې معنی چې څه باندې یو میاش وروسته به د ډونالد ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په واکمنۍ کې په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیگی په کوم برخو کې به اغیزمنیگی په دې برخه کې سره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دې همدارنګه د باور زواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد چې د هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی د هم را سره دی عظیمی صاحب له تاسو به پایل کو جو بایدن یو وګده موده د پوخانی ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي په مجموعي توګه کومو برخو کې سره بیلواله ده؟
ډېره مننه ان صاحب، سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنالوجونو کې ته وړاندې کوم. یو شی مخکل دی نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم، واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجې تغییر خوری. البته ایجنسیانی دی پالیسی میکران دی چوی آقوی مشخصی واد مشخصی میده پارا چو کلون ستراتیجی جوری اگر بیا تاکی بیشه. خو کچیری جو بایدن تو گورو تا دوازر نکی چی براک اوباما افغانستان تا اضافه اسکر راستا والا دید دیر دیر طرف لارنو ویلی چی اسکر زیادت وال فایده نکوی او په خپل خبرو کمپاینونو کې د دې کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره عسكر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي. دا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې انداز شوی غوښتل، اگر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسكر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي، د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
آزاد صاحب، تاسو نه کوم دا پوښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو ښاغلي ټرمپ او ښاغلي بایډن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو، د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایډن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې عظیمی صاحب وویل، متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایډن او د ټرمپ په تفاوتونه ته، جو بایډن او ټرمپ په شخصي لحاظ ډېر تفاوت لري. جو بایډن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دی ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته وځي. په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. راځو مشخصا د افغانستان موضوع ته. د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې سټولبرګ د ناټو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغو چې سوله مې تضمین شوي، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایډن به دغسې ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه ښاغلي ټرمپ چې نیولی، یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلومات دی، یو 50 کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا ښاغلی خلیلزاد څومره د وړاندې احضار کړی و، دا دیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب، امدې تر ازو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمی صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې راهیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی که څه هم په څرګندې ښایي داسې نه ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دی دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوی دي. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري. دغه سیاسي بدلون ته دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایډن بریا اعلان شوه دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایډن به دغه توافقاتو ته چې دوی ته دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ترامپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر وکنه هغه خامخا وختل چې عسكر او وباسي او خپل ژمنه چې امریکایانو سره کړی هغه پزای کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې به څو غوښتل دی بورتور کوله دا تر ډیره پوری په دې پوری چې ترامپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو ورته جګړه د امریکا لپاره د ختمه کې چې په انتخاباتو کې سره کومک وکړي چې ظاهر ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼل چې مذاکرات کې به طالبانو سره بحث پر کې راغله امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل یعنی کده 3000 بندیان یې لکېدل او کده نسخانی یې لکېدل او کنه ملا برادر یې لکېدل. نو دا هغه ځینی نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولای شي خپل قوت لپاره او خپل مثبت دغه لپاره چې مثلا مذاکرات کې دی یو ډول لاس ولري مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د نورو مراسم ترسره کوي دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډیره حد پورې د تغییر وخوري. حتی د ترامپ بایلن سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و. اگر چې جو بایدن د پاکستان سره یو نوې مثبتې اړیکې تاریخچه لري نو ولیدلای شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کومې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي. خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو خو لکه مخکې مې چې وپوښتل افغان حکومت یې لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 200 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یو بل اضافي وختنه بولی په داسې حال کې چې تاوتریخوالی نه دی کم شوی او کم امتیازم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رای خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیلزاد چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي. یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماټیک دستګاه نه و.
او په د دې تر څنګه په دغه تړون کې ثاله درې څلو دغه شمادي چې هغه شیا هم به نه دښنه وړ په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره پیر کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزه ورکی پاسپورتونه ورکی یا پناه ورکی چې امریکا او د امریکا متحدین ته غواښنه دي دا پاسپورت ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي د دې تر څنګه دغه د 15 زره بنديانو د خوشکېدو موضوع چې په افغان دولت باندې فشار راغی افغان دولت پر تړون کې په توافق کې موجود نه و حضور نه درلودي اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې اته د هیئت په جوړښت کې بحث نه کوو یو په ظرفیت هم بحث نه کوو اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شارزفیر دا خبره کړل چې د وزیرو بندیانو خوشی کولو موضوع راپورته کړل د طالبان معنا د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې وزیرو بندیان نور خوشی شي افغان دولت هو نه توانی دی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماټیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونه چې دوه اړخیز تړونه سره لري دی یو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شو دی چې یو ګډ کمیسون باید جوړ شوی وای دا افغان دولت او د امریکایانو د خوا هغه کمیسون په شپږ کلو کې جوړ نه شو نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوري دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانیدلی چې د دې سره هغه ډیپلوماټیکو اورفونو لمخې لابي وکي یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دې ترمنځ دي په ځانګړې توګه ځینې دغه شوقدۍ برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان د جمهور او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ وسول چې هغه په ډېر ډیټیل سره اوم په سره ولاړ شي مطلق شخصي اوقدي ورته ویلی شو
عزمي سب تاسو د ښاغلي آزاد سرګندونه واوریدي دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپل ګټو پر راپورته کولو د هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبو او څومره ونتواني د چې هغه خپل وانډه چې باید وي غواړي هغه وغواړي خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم رسیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایجن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یادې سولی په دغه بهیر باندې بیا غور وکي کچیرته د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولل خاغلی بایدن نه فکر کوي چې آیا هغه په دغه تړون یا لکتر لگا په دغه د سولی کم بهیر کم چوکاټ او باندې باندې چرواندې په دې به غور وکي او آیا دا غور به د افغانستان د سولی په ګټه یې کنه مهرباني
مزه فکر کوم د جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي زه توقع لرم او دا سی فکر کوم چې اتمن به د نړیواله راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بل خصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجانو د وټولو مسله زه فکر کوم دا اوس لږ جداسي که تاسو وګورئ د ټرمپ اخیری وختونو کې د داسې کوله چې کسوله د افغانستان سوله مخکې دي کنه چې د خپل عسکر استل یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولین کړي دي ورسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نه ورسته تمرکز وکړو دغه به اداره بنځیر به ماسي فکر نه کوم چې امریکا دی نور خپل اسکار د اغان بازار چې د تشول تفاهمنامې د 9 فبراير په مطابق باندې په چونو چټکی استله هغه په کومه اندازه تیزی سره دغه کې وو باسي خو په اصل عمل به د طالبانو فکر کوم دا به وی چې خوشینات جنگ به ډیر زیات شدت مومي او تاسو مرتضی شایدان شي دا افغانستان په ګول کول کې حمله ډېر زیات سی وی دی یعنی هغه ولایتو کې بل خو حمله زیات سی وی دی چې باید د طالبان د دوه ټوټه فورمنامې پر اساس باندې حمله ونه کی په شارونو کې مثلا طالبان د جنو دایش او نور ډلو سره په همکاري باندې عملی کوي به مسولیت تر دی نو دا غسی یو حالت کې ځکه کوم طالبان هم دا یو مدګي نیولې ده چې کچېرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په اوغونډه چټکتیا نه باسي، دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی، دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی، تاسو پر اتلونکي کې دی بایدن تر واک لاندې یا دی بایدن دی واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې دی دولت لخوانه دی سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي، دی دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعیا سوله عمل شي؟
بل شکه چې بوتایلا لاسونه شغلی بایدن راتونکو اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنی پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا جاپان دولت باید څوکي لبه د مرغ تر وسه پورې، یعنی موږ تاسو د دې شایدانې چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه وه، د غړو یې په کې ځینې کسان ارت پرې نه شول څوله. زه دا نه وایم چې باید پېښول شوی وای یا نه وای پېښول شوی، یعنی دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په کې حکومت وې څه سهمونه شوله. د ټاغلي ډاکټر عبدالله کابینه مجلس لږ لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه اعتماد رائے هم واخیستل، یعنی حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه و د اترمن ستونزې بیا تر دې پرې د پوري وی چې شغل عبدالله پاکستان د سفر کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای. د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسی بلري، اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړي توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماټیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بیلابیلو اشخاصو خلق دي، په یو باندې بیلابیل اشخاصو نه پوز لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی کې، هندوستان دی کې، ترکیه دی کې، مدني آسیا ته دی کې، د هر چا وی د عمران خان راتګ په افغانستان دی، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولای. تر څو پورې چې دلته یو وشمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغه شیانو نشتون ممکن
په دغه شیانو چې تاسو ورته اشاره وکړه. فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بل شکه د دواړو حکومتونو په همکاري باندې اغیز کوي، ته هغه ټول مرستو باندې اغیز کوي چې د جنیف کانفرنس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې. په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو د پاره یا د راتلونکي حکومت د پاره، د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره ډیر مهم ځکه وی چې دلته تر څو پس دلته باندې نوی همدغه شی به اعلامیې خپرې شي، او یوازې به د طالبانو لوري خبرې کیږي، د کانونو طالبانو لوري خبرې کیږي، لکه نن چې د وزارت بندیانو خبره کړې ده.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو اعظمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول دې سره څومره موافق یې؟ یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې وی پایلې ته رسیدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نور ستونزه نه لرو، نو
فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو د اوس ادارې نه داسي نظر شته او دا چې پراتونکو کې به هم داسي یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان څه داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع لپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي او دوی به د نظام په لاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي او دا امریکا یو همکار به وي او دا تر یو اندازې پر طالبانو ثابت کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه وردی چې دوی به طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کېدلی شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کوم وعده کړې دي هغه ټول نه عملي کړي، یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي. یو دا او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته، د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي، هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري، بسیمه کې د مختلفو وادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې لپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیمي صاحب د سلن ځوابونه کراکې وخت هم کم شوی، د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي، مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي، د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوئ چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلا توجه ورته وسي، چون چې د شمو ترامپ هغه وخت کمپین ته مادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسي، خو یو شی چې موږ ته په کور دننه پکار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر ته قانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو ویشلی کور ونه اوسېږي او په یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته وښیو چې موږ
د استعداد لرو چې خپل کور سره ټول کړو. ښاغلی آزاد کلن جواب راکوي، د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه یې ده، دا تر ډیره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کیدلی شي او تر ډیره پورې عملي کوونکی او شکل ورکوونکی یې افغاني الاصله امریکایي زلمی خلیلزاد و. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې، اوس د ده دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري، ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دې په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنا چې د ښاغلي خلیلزاد هغه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې، نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت د شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یادي چې په واشنګټن کې وکړې د په حقله باندې، او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خواد د احزارې دل سو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر اوستل چې هغه توافق چې پاتې وشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی او هغه تسلیمي د توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیزادې وتوانېږي چې همدغه مسئولیت دی پر مخ بیا یې همدغه بوجي. ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړي دي هغه سره شریکې کړي. په ټوله کې نه، دا مسئولیت به دته ور نه کول شي. نور
ډېره زیاته مننه کوو د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ ونیز 25 دقیقې بحث په همدې ځای د بحث پای ته رسوو.
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.